سلطان محمد سرور دغه د 8 بجې شوې د سهار د ازلي راډیو دی یو ساته پښتو خبرونه کې به واوري چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو لپاره مسون کال نه و. سکال هم له امنیتي پلوه په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې او ولسي جرګې غړي دې ته اړ ایستلي دي چې د حکومت دواړه مشران اجرایي رئیس او ولسمشر ولسي جرګې ته ور وغواړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو خو لومړی به حمید هارون عثمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان اجرایي رئیس په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تړون هرکلی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 22 یاغیان وژلي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان اجرایي رئیس د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی وکړ. عبدالله عبدالله تیره ورځ د افغانستان لپاره د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره په کابل کې ولیدل او دا تړون یې د افغانستان لپاره اغیزمن وباله. عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې دا تړون به د ایران لپاره یو پیل شي څو د سیمې او نړۍ له هیوادو سره یې اړیکې پراخې شي. د ایران سفیر د دې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې هیواد به یې د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني له ایران سره د سه شنبې په ورځ تړون لاسلیک کړ چې له مخې به ایران خپل اټومي هلې ځلې راکموي او نړیوال به پر ایران یو شمېر لګیدلې بندیزونه لرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 22 یاغیانو د وژلو خبر ورکوي. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې چې چهارشنبه ناوخته خپره شوه د عملیات په تخار، کندوز، فاریاب، سرپل، بلخ، کندهار، زابل، روزګان، میدان وردګ، پکتیا، هرات او نیمروز کې په تیرو 24 ساعتونو کې ترسره شوي دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې په دغو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 9 تنه یاغیان ټپیان شوي او 3 تنه نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یوه اندازه وسله هم له یاغیانو ترلاسه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عمان له لوبډلې څخه د ماتې سربیره د خپل ګروپ په سر کې دی. تېره ورځ افغان لوبډلې د شل اوورونو نړیوال جام د غوراوي لوبه په ترڅ کې له عمان څخه د څلوېښتو منډو په توپیر ماتې وخوړه. تر دې مخکې افغان لوبډلې خپلې درې لوبې ګټلې وې. یوه یې د باران له امله بې نتیجې پای ته رسېدلې وه او په خپل ګروپ کې یوه لوبه ورته پاتې ده چې له کاناډا سره یې د شنبې په ورځ وکړي. کاناډا تر اوسه درې لوبې کړي دي او درې سره یې بایللې دي. د غوراوي په بې ګروپ کې عمان تر اوسه له افغانستان وروسته ډېر امتیازات لري. د 2018 کال د شل اوورونو نړیوال جام لوبې په هند کې کیږي. په دغه لوبه کې د ګډون لپاره په سکاټلند کې د 14 ټیمونو ترمنځ مسابقې روانې دي چې شپږ ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی. خو په ورته وخت کې باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې تېره ورځ خبري غونډې ته وویل چې ایران لا هم د امریکا ګټو ته یو تهدید دی. دا وایي هغه څه ته چې موږ لومړیتوب ورکاوه هغه مو د دې معاملې له لارې ترلاسه کړه. موږ یې ډاډه کړو چې ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. خو موږ تل دا ویلي دي چې حتی که ایران اټومي وسله هم ترلاسه نه کړي بیا هم زموږ ګټو او ارزښتونو ته په سیمه او د نړۍ شاوخوا ګواښونه پیدا کوي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې انتقاد کوونکو د جولای په 14 په ویانا کې ترسره شوي تړون غوره څه د وړاندیز لپاره نه درلوده. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اټومي تړون مساوده استولې څو پر ایران لګولي بندیزونه لرې کړي. خو پر تهران به د وسلو او د بالستیک توغندیو د ټکنالوژي د ورکړې بندیز په خپل ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې دې مساودې ته رایې ورکړي. د هغو ډیپلوماتانو په وینا چې د خپلو نومونو له څرګندولو څخه یې ډډه کوله په ملګرو ملتو کې د امنیت د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامانتا پاور د دې مسودې په اړه د امنیت شورا غړو ته د تړلو ورونو شاته لنډ معلومات ورکړل. د سامانتا په وینا د امنیت شورا له پریکړې سره سم به پر ایران د ویانا د خبرو له مخې بندیزونه لرې شي. د امنیت شورا د دایمي غړو برېټانیا، فرانسې، چین، روسیې او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو د ویانا په خبرو کې واله مخه د دې پریکړې تایید کړی دی. په کشمیر کې د پاکستانی او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو پر مهال یوه ښځه ووژل شوه. د چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور تنه نور د هند تارواکلان د کشمیر کې ټپیان شوي هم دي. د هندي سرحدي ساتونکو یوه جګپوړي چارواکي وویل د پاکستاني عسکرو د عوان په ډزو یوه ښځه ووژل شوه او درې تنه نور ټپیان شول چې ټول ملکیان دي. هندي چارواکي وایي دا پیښه تېره ورځ د پراګوال په سرحدي سیمه کې وشوه. هند او پاکستان دواړه یو بل تورنوي چې لومړی ډزې کړي دي. پاکستانی پوځیانو تېره ورځ دا ادعا وکړه چې د هند جاسوسۍ یوه بې پیلوټ الوتکه چې په کشمیر کې عکسونه اخیستل غورځولې ده. تمه ده چې د هند صدراعظم نریندرا مودي د یو دوه ورځو په ترڅ کې دې سیمې ته ورشي. د یونان پارلمان هغه سخت اقتصادي اصلاحات تصویب کړل چې اروپایي مشرانو د هیواد ته د نویو مالي مرستو په بدل کې له اتن څخه غوښتل. د پارلمان دغه اقدام په واکمن کین اړخي سریزا ګوند کې د اختلافاتو ته د پایټکه کېښود. دغه لایحه چې پر خرڅلاو مالیه سمدستي اوچتوي د تقاعد په سیستم او نورو پروګرامونو کې اصلاحات راولي. پرون د درې اروپا پلو ګوندونو په ملاتړ په 229 موافقو او 45 مخالفو رایې سره تصویب شوه. د صدراعظم الکسیس سیپراس واکمن ګوند د انرژۍ د وزیر او د پخواني مالی وزیر په ګډون یو شمېر مهم غړو هم ورته مخالفه رایه ورکړه. سیپراس وویل هیواد له دې پرته چې د پور ورکوونکو دغه سخت شرایط ومني بله لار نه لرله. هغه وویل زموږ انتخاب ډیر محدود و، یا مو باید له دغې موافقې سره پراخ مخالفت ښودلی وای او یا مو باید افلاس کړی وای. په پارلمان کې دغه رای ګیری په داسې حال کې وشوه چې د پارلمان په مخ کې په زرګونو کسانو د اروپایي مشرانو د سختو اقتصادي شرایطو په وړاندې مظاهره وکړه. ناټو او ملاتړ یې غواړي چې له 2002 میلادي کال دا په دې خوا تر ټولو پراخ پوځي تمرینات د اکتوبر په میاشت کې ترسره کړي. د ناټو د چارواکو په وینا دا تمرینات د اسلامي دولت د یاغي ډلې پر ضد د تیاریو لپاره دي. د راپورونو له مخې په دې پوځي تمریناتو کې به د سویډن او اتریش په ګډون چې د ناټو غړي نه دي د دیرشو هیوادونو 6000 کسان برخه واخلي. د ناټو قمندانانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغه تمرینات مځکني، هوایي او بحري دي. ناټو دا تمرینات د اکتوبر په دریمه پیلوي او د نومبر تر شپږمې به په ایټالیا، اسپانیا، پرتګال او د مدیترانې په بحیرې کې ترسره شي. او وروستی خبر دا چې د روسیې د سایبیریا په اومیسک ښار کې د پوځي باراک د ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمېر 24 ته ورسید. د روسیې د دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کاناشینکوف خبریالانو ته وویل چې د جولای د 12 نیټې د پیښې له امله ټپي عسکر په پوځي روغتون کې د چهارشنبې په ورځ ساه ورکړه. د جولای په 12 څلور پوړه ودانۍ د ماښام لور ته ونړېده. چارواکي وایي چې د دې پیښې علت دا ده چې دا ودانۍ سمه نه وه جوړه شوې، خو د پیښې تحقیقات روان دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که بیا هم غواړئ د خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو لپاره مصون کال نو. په دې کال پر مرستندویو محصول ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. روان 2015 کال هم په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو ولسمشر او اجرایه رئیس باید دې جرګې ته وروغوښتل شي.
به دلیل اینکه تهدیدات و بی‌ثباتی، ناامنی و کشتار افزایش یافته، ساحت قدرت سیاسی بیشتر از پیش میدان رقابت جناح‌های شریک در قدرت گردیده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته پر دې هیواد د ملګرو ملتونو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو او د اټومي پروګرام د په رسمیت پیژندلو انتظار باسي.
شورای امنیت در قطعنامه برای اولین بار در تاریخ خودش برنامه غنی‌سازی یک کشور در حال توسعه را به رسمیت می‌شناسد.
دوونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې در تخپرو. ژوند په شیبو پروګرام کې د ځل په مختلفو سیمو کې د اختر د دودونو په اړه خبرې شوې دي.
مګه کلیوالي دود کو دلته غور کو دا ننی او چرماس کان خو بیا هم ډیر دي بیا اکثر ته د غور کې دا پاپړ او پلی
د تامسن په نوم یو ماسه چې د امریکا په متحده ایالاتونو او بریتانیا کې مرکزونه لري په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2014 میلادي کال د مرستندویو ټولنو پر کارکوونکو ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال هم په بلخ او اروزګان کې د مرستندویو ټولنو کارکوونکي وتښتول شول او وژل شول. جزئیات احمد شیبر پر راپور کې.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندویو ټولنو پر غړو 190 بریدونه وشول چې اکثره په افغانستان کې وو. خود دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله دیش په سلو کې تیر کال لشله. تامسن ماسیسه د مرستندویو ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له څلورو یوه برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندویو ټولنو پر کارکوونکو شوي وو. د تامسن ماسیسه په باور د حمله وروسته تر هغه زیاتې شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په ویشت هیوادونو کې د مرستندویو ټولنو پر 309 غړو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه یې ووژل، 80 یې ټپیان کړل او 121 تنه یې هم برمته شول. د تامسن مؤسسې د راپور یو چمتو کوونکی ابي سټوارد وایي د تیر کال د بریدونو له مخې په هغو هیوادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریې، جنوبي سودان، مرکزی افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوی دی. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندویو ټولنو 15% کې بریدونه په همدغو 15 هیوادو کې شوی دی. تامسن ماسیسه بیا تیره میاشت په بلخ کې د یوې چکۍ ماسیسې د 9 تن افغان کارکوونکو وژلو ته اشاره کوي چې لومړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښې ته هم اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکوونکي یرغمل برمته کړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن مؤسسې بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه مؤسسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندویو ټولنو لپاره خطرناک دی.
د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ولسمشر او اجرایه رئیس باید د جرګې ته وروغوښتل شي څو د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ولسي جرګې غړو ته رڼا واچوي. له بلې خوا د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د روان امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره لازمه ده چې د دولت د درې ګونو قوو ترمنځ غونډه وشي. سفیر الحسن زیه جزئیات وړاندې کوي.
د نا امنیو زیاتوالی، د پخوانی چارواکو له لاسوهنو نه د اوسنیو مشرانو شکایت، د انتخاباتي اصلاحاتو نه راتلل او یو شمېر نورو مسایلو د ولسي جرګې غړي اړې ستل چې ولسمشر او اجرایه رئیس د ښه وضاحت په خاطر د جرګې ته وروبولي. د دې جرګې یو غړي صالح محمد سلجوقي وویل چې پاسنی مسایل ایجابوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران په یو فوق العاده غونډه کې یا اوس یا هم د بلې دورې په پیل کې د جرګې ته راشي. ښاغلی سلجوقي وویل چې د حکومت مشران باید واضحه کړي چې هیواد په کوم لور روان دی.
بدلیل این که تهدیدات و بی‌ثباتی ناامنی کشتار افزایش یافته
دی لپاره چې ګواښونه زیات شوی او وژنه هم دوام لري، په واک هم سیاسي لوري لانجی کوي او انتخاباتي نظام نه دی اصلاح شوی، د هیواد د سیاست اساسي کرخې نه دی په ډاګه شوی، دا ټول د دې اړتیا پیدا کوي چې جمهور رئیس او اجرایه رئیس په نورو ورځو کې یا په فوق العاده غونډه کې راو بلل شي. خغلی سلجوقي ویل چې لمشرانو دا بلنه به د هغوی د سپکاوي او استیضاف معنی نه وي، بلکې باید د هیواد د اوسنی وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. ولسی جرګې غړي په داسې حال کې جمهور رئیس او اجرایه رئیس د جرګې ته غواړي چې په دې وروستیو کې ناامنۍ خپل اوج ته رسېدلې دي. سیاسي کړۍ او عام خلک هم شکایت کوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران په حکومت ولې کې پاتې راغلي او ستونزې په خاصه توګه ناامنۍ ورستر بلې زیاتېږي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس میرداد خان نجربي وویل چې د حکومت مشرانو ته په کار ده سو روان وضعیت په اړه ځواب ووایي. د جرګې ښاغلی رئیس کله چې په لسم دور کې غونډه ولرو باید د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتنه وشي چې راشي او د افغانستان د خلکو پښتنه ته قانې کوون کې ځوابونه ووي. په عین حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وویل چې د اوسني وضعیت د کنټرول په خاطر باید د دولت درې ګونې قوې په ګډه ناسته وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د چهارشنبې پر ورځ جرګه رهبري کوله په دې اړه وویل:
په مجموع کې بهتره خبره ده چې د دولت درې واړه قوې یوه مشترکه غونډه ترسره کړي او د ملي وحدت مشران هم ګډون ولري او د حالاتو د کنټرول او سمون په مخه واحده ستراتیژي رامنځته کړو.
له دې سره سره سیاسي کارپوهان وایي چې په هیواد کې د روان وضعیت د کنټرول په خاطر باید د دولت درې ګونې قوې کلکه همغږي ولري. دغه کارپوهان وایي که چیرته په دولت کې لازمه همکاري نه وي موجوده، اوسنۍ ستونزې به لا زیاتې او هیواد به له یو جدي ناورین سره مخ شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د جرګې ته د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د ورغوښتلو غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې تر اوسه پورې د جرګې په کراتو کراتو ډېر لوړ پوړي چارواکي من جمله د امنیتي چارو لوړ پوړي مسؤلین ورغوښتي دي او له هغوی څخه د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه وضاحت غوښتی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
در دین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، د افغان چارواکو د وروستو انتقادونو په اړه چې د حامد کرزي د پخواني ولسمشر حامد کرزي چارواکي تورنوي چې د دغه حکومت ناکامۍ ته سترګې امپلاره دي. عبدالله بدخشان ته په وروستي سفر کې په د حامد کرزي پر حکومت سخت انتقادونه وکړل. دا موضوع نن په دې پروګرام کې څېړو. تاسو هم کولی شئ چې که په دې اړه نظر لرئ له ازادي راډیو سره شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:10 او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انته به غوښ شو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په اړه برتنوي ګارډین ورځپاڼې ولیکنه خپره کړې او سرلیک دی: د طالبانو مشر ملا عمر د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې ستایلي. په لیکنه کې ویل شوي: د طالبانو مشر د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې اترې د یوې مشروع لارې په توګه یادې کړې. ورځپاڼه وایي دا په اسلام آباد کې د طالب استازو او افغان چارواکو ترمنځ له شو مستقیمو خبرو وروسته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لومړنۍ څرګندونې دي. ورځپاڼې د ملا محمد عمر د پیغام هغه برخه راخیستې چې وایي: که موږ شرعي لارښوونې په دقت وګورو نو وینو چې له دښمن سره لیدنې کتنې او یا په ځینو مواردو کې سوله ییز تعامل منه نه دی. ګارډن وایي: ملا عمر ته منسوب دا پیغام په داسې حال کې خپرېږي چې د نوموړي د خراب روغتیایي وضعیت او ان مړینې په اړه هم پرله پسې اوازې خپرېږي. د فارین پالیسۍ خپرونې بیا یوه مقاله لیکلې چې سرلیک دی: څوک د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي. په لیکنه کې ویل شوي: د دې میاشتې په سر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو هیله پیدا کړې، خو پوښتنه دا ده چې آیا هغه کسان چې په دې خبرو کې برخه لري طالبان وو او آیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر او د جګړې په ساحه کې د طالبانو د قمندانانو ترمنځ اختلاف به د سولې خبرې خرابې کړي؟ فارین پالیسي خبرونه وایي: په مری کې شوې خبرې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان جدیت او د ولسمشر غنی سره د دې هیواد ملاتړ هم په ډاګه کوي. خبرونه وایي: اشرف غنی د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مقایسه د اداري فساد د نیولې، د ناسمې اداري، بشري حقونو او سولې د ټینګښت په څیر مسلو سره په جدي او عملي چلند مشهور دی. د فارین پالیسۍ په دې مقاله کې ویل شوي: د افغان حکومتي استازو سره د مری په خبرو اترو کې د حقانی د شبکې په شمول د بیلابیلو طالب ډلو استازو برخه لرله. د امریکا او چین استازي هم په کې و چې ملاتړ یې رول یې درلود. لیکنه د افغان حکومتي پلاوي په حواله وایي: دی پلاوي هم د هغه طالبانو په ادبار او واک چې له دوی سره یې خبرې کړي پوره ډاډ څرګند کړی، وایي چې د کوټې د شورا لخوا واک ورکړل شوی و.
فارن پالیسی وایي د سولې د خبرو په مسلې کې په طالبانو کې په بیلابیلو سطحو اختلافات شته او یا که نوره روښانه وویل شي په طالبانو کې په دې اړه چې څوک یې په استازیتوب خبرې وکړي اختلافات تر سترګو کیږي.
ازادي رادیو اوري د سهار اته بجې او شل دقیقې د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلای شي. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو له هغو تیاریو هرکلی کوي چې وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو هلیکپټرې به په راکټونو مجهزې کړي. د وزارت ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک د نړیوالې ټولنې زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او د هغوی د تقویت لپاره هیڅ ډول مرسته تر اوسه نه ده سپمولې. له بلې خوا د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي چې امریکا او ناتو باید د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې جدي هڅې وکړي. سید کمال شاه عارف نور جزئیات وړاندې کوي.
د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیرې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د هوایي ځواک په یو شمېر سرخي الوتکو کې توپونه نصب دي خو که راکټونه پکې نصب سي ډېر موثر تمامېدلی سي. هغه د افغان هوایي ځواک تجهیزول یو اړتیا وبلله او زیاته کړې چې نړیواله ټولنه باید ډېره پاملرنه ورته وکړي.
طرفدار چې هلیکوپټر به کولای شي چې د توپ او د لوړ چاپ ماشیندار تر څنګ رهبری یا غیر رهبری شوه راکټونه هم ولري. کچېرې موږ داسې دا هلیکوپټر پر راکټونو سمبالي کو پراتون کې کار کې دا خګام دی.
تاکل سوي چې د امریکا دفاع وزارت د 2014 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې ام جی 510 اف افغانستان 19 هلیکوپټر چې 14.2 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري په 265 میلی متری راکټونو باندې تجهیز کړي. د دغه راکټونو د نصبولو تړون تر دې وړاندې د افغانستان او د امریکا دفاع وزارت ترمنځ لاسلیک شوی چې کولای سي له هوا څخه پر ځمکه هدف فنښ کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلومات لمخې اوس مهال یو شمېر هلیکوپټرې چې په اف ان او شر 12 میلی متر هرسال ماشینونه سنبال دي د افغان ځمکنیو پوځونو ملاتړ کوي خو ویل کیږي چې دغه هلیکوپټرې د افغان ځواکونو اړتیا ته په کتو کافي نه بلل کیږي. اخوا د پوځي چارو افغان کارپوه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د افغان هوایي ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده نه جی پیاوړي سي.
د افغانستان هوایي ځواکونه اوس مهال لکه څنګه چې لازمه و نه دي تقویه شوي. هر ډول مرسته چې د هوایي ځواکونو سره کیږي مراد یې لوړیږي چې دا د افغانستان د ثبات او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته کوي.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې دغه وزارت مشرتابه د هوایي ځواکونو د تقویت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده سپمولې او ټاکل سوی چې امریکا او ناتو په دې برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. له بل لوري د ناتو په چوکاټ کې د غوث ملاتړ ماموریت ژمنه کړې چې تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان ځمکني پوځونو ته روزنه ورکوي تر څو لا پیاوړي شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه ټول ورځ د سهار له و بجود ماخام تر و بجو پورې اوریدلی شئ. په اخترونو کې ډیر دود دی چې کیک او کلچې خلک له دوکانونو واخلي او کورونو ته یوسي. دا هغه دود دی چې له ډیرې مودې راهیسې رواج لري او خو په دې وروستیو کې ویل کیږي چې ځینې نور دودونه هم د اختر په شپو ورځو رواج شوي دي. زموږ همکار سی محمد یوسف خان زدران د اختر په مناسبت په کابل کې د کیک او کلچو په خولو څو دوکانونو ته ورغلی او له خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
اختره شکر دی چې راغلی. په انتظار درته له ډېرې مودې ونه اختر د ځان سره تل بیلابیل رنګونه راوړي. د هر چا کار په دې ورځو کې تر ډېره بدلون مومي. خیاطان، دوکانداران او د ګڼو نورو کسانو شیبې تغییر خوري. د افغانانو رواج دی چې لږ تر لږه هڅه کوي د ټولو ستونزو سره اختر رنګه کړي. د کور لپاره وچه او تازه میوه، کیک، کلچې او د خوراک نور شیان رانیسي. د اختر څخه مخکې د کلچو او کیکونو پیر او پلور تر ټولو ډېر وي. غریب او مالدار د اختر لپاره دا مواد رانیولی شي بیا یې مناسبه او په خوند خواږه. دا د کلچې کیک او بیکری سامان پخول یا پخلنځی دی. زیات شمیر کارکونکي او ماشینونه لګیا دي چې اختر ته لازم مواد تیار کړي. خلک چې له اختر څو ورځې مخکې د اختریز دسترخوان په ښایسته کولو لګیا وي، وایي د رواج له مخې راځي کیک، کلچې او نور مواد رانیسي، هم یې ماشومان خوشحاله وي او هم میلمانه په عزت سره رخصت شي.
لکه موټیان مې واخیسته، کلچې مې واخیستې، داسې بسکټ او داسې هغه چاکلیټ او داسې د چیمې لپاره نخودنخلو داسې ګډوډ شیان کنه څه هغه رسم و رواج ده. اختر اختر خوشحالی ده، میلمان راځي، دوست راځي، عباس راځي، دا خود هم خلکو دا رواج ده. کنه
د کابل ښار په دې ورځو کې تر ټولو ډیر بیروبار لري. هر څوک ګرځي چې ښه شی پیدا کړي او څه پیسې هم وسپموي. محمد رحیم چې په لاسونو کې د بیکری خواږه په لاس کې نیولی وو، ازادي راډیو ته وویل د تیر کال په پرتله هر څه قیمت شوي، خو اختر اختر وي او حتما کور ته مروج شیان وړي.
قیمت سیوی رو خوار شاید چنن من گفتا سی تو خبر باقی بانده کرده یا دالت چک شو یا تیر شو در کده بانده کرده.
پا افغانستان که داختر دو نورو تیاریو ترچنگ حقا چه واسی لری ماشومانو تنوی کالی اخلی، دو کور دو دسترخوان رنگ بدلیگی او دو دیرو خلکو دخلو خوند هم.
من مامور دا دی لوگر ولایت وسدون که من لگ میدان بیکری اخیسته لگ پاته دادا او له خیره سلک د ماشومان ته رختونه مختونه یو شی بل شی مو اخیستل. خپل خو مې ولا خالي دغه ګیره لک جوړه کړه، ځان ته مې چې شی نه دی اخیستی. ولا چې خو د کور خو د ماشومانو یا کمیسونه ټیکري چپړې مپړې دغه شیان دي، نکروزي بنګړي دغه د څه سودا هم پرون کړی وسم له خیره سره نن وکړله.
د کلچه پزیو او بیکریو کار د اختر لپاره څومره جوړ وي؟ په بګرامیو کې د حاجي شیرزمان احمدزي د کلچه پزی مسؤول محمد زمان ازادي راډیو ته وویل د تیرو دوه میاشتو راهیسې د اختر لپاره خواږه شیان پخه کړو، خو د اختر څخه دوه ورځې مخکې دا اټکلې سم نه وو.
تقریبا دا څومره مال تقریبا یو نیم لک کیلو مونږ د یو نیمه میاشتې جوړو. دا تقریبا په لس ورځو کې بیا بېرته همدې دوکان وباسو. زیات دوکاندارانو ته شیرناو ته چرسیا ته ګردیز اډې ته پکتیا ته هر ولایت ته خپلې حیثیې باندې خپل موټر بارېږي، موږ ولایت ته دا مال مونږ ورکوو. زیات افغانان هم دا یوه خوشحالي لري، یو اختر په خاطر باندې چې اختر ته خوشحالي لري. او زیاتې کلچې او مټیانې او تازه میوه دي، بادام او کشمش دا زیات خرڅېږي دوی لپاره.
هغه وایي که څه هم هر څه قیمت شوي او د ډالرو بیه لوړه شوي، خو د تیرو کلونو په پرتله سودا ډیره ده. په کابل کې د یوې بلې بکرۍ کارکوونکي محمد رحمان څخه مې وپوښتل چې د سږ کال اختر د نورو څخه څه توپیر لري.
سږکال خو شکر الحمدلله د موږ کارخانې ډېره غټه تراکي کړې ده، ماشینګري په کې زیاته شوې ده او بلګه کم ډېر زیات شوی دی. د مال په جوړېدو په پرتله همداسې مال هم زیات وځي، اوس ګاګ زیات شوی دی. ولې کال په کال د موږ وادر د ګاګ زیاتېږي.
کلچې او کیک پخونکي کله سیزن څخه خوشحاله دي او مشران د دسترخوان د رنګه کولو لپاره بیلابیل شیان کور ته وړي. ماشومان څه وایي؟
اختر ته خوشحاله یم، مټایان خورم، بسکټي بخورم، پلار مټایان راوړي. اختر ته به خوشحاله یم، اختر کې وایي بسکټي خورم.
له دې سره کوچنی د اختر داسې وخت له ځان سره دا تیاری راوړي چې په هیواد کې ډیر شمیر کورنۍ له غربته، کډوالۍ او ناامنۍ ځورېږي او اختر لکه د عادي نورو ورځو په څیر تیروي. بلخوا دیني عالمان بیا له خلکو غواړي چې د اختر خوشحالي یوازې تیره نه کړي، بلکې د وس مطابق په خپل ګاونډ او سیمه کې د بېوزلو لاسنیوی وکړي او په ځینو امکاناتو د اختر خوشحالي د دوی تر کورونو ورورسوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
قاری هستی خان تندر لیکي د لهلمند د پخوانی حکومت او اوسنی حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ذکر راپورته شوی چې په هیواد کې ناامني ده. د پخوانی حکومت د اوسنی حکومت د لنګېدو انتظار نه کوي. دا ناامني ده چې د خپل منځي اختلافاتو سبب کیږي. قاری اسی خان په یو بل پیغام کې لیکلی دي چې حکومت ته ښه موقع برابره شوې ده. حکومت باید طالبانو سره لاس یو کړي څو د داعش پر ضد په افغانستان کې مبارزه وکړي. دغه راز مهاجر تکل هم له اروزګان ولایت څخه لیکي چې اختر دا دی را روان دی، خدای وکړي چې دا اختر افغانستان د افغانانو لپاره د سولې او سوکالۍ اختر وي. دا تاسو ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتسو اتل شمیرې لارې مو راستولی وو، پیغامونه ډېر راستولی. تاسو نه یوه دنیا مننه، موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خپرو. د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوي، وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، بیا هم د اخترېزو دودیزو د اختر د دودونو په اړه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې خبرې شوې دي. اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د ایران د اټومي موضوع په اړه یو مطلب هم لرو، خو اوس به بیا هم حمیده هارون عثمان ته وار کو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تړون هرکلی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 22 اغیان وژلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عمان له لوبډلې څخه د ماتې سربیره د خپل ګروپ په سر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اټومي تړون مسوده استولې څو پر ایران لګولي بندیزونه لري کړي. د یونان پارلمان هغه سخت اقتصادي اصلاحات تصویب کړل چې اروپایي مشرانو د هیواد ته د نویو مالي مرستو په بدل کې لاتان څخه غوښتل. ناتو او ملاتړي غواړي چې له 2002 میلادي کال را په دې خوا ته ټولو پراخ پوځي تمرینات د اکتوبر په میاشت کې ترسره کړي. په کشمیر کې د پاکستانی او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو پر مهال یوه ښځه ووژل شوه. او د روسیې د سایبیریا په اومیسک ښار کې د پوځي بارک د ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 24 ته ورسید.
د خبرونو تفصیل که غواړی بیا هم ولولی، د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به د ایران د اټومي موضوع په ارتباط یو مطلب راواخلو. ایران هیله مند چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د دې هیواد اټومي پروګرام په رسمیت وپیژني او په دې اړه به راتلونکي یو پریکړه لیک صادر کړي. امنیت شورا له نږدې 5 کلونو راهیسې د ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد بندیزونه لګولي دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
درویشت میاشتې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې اسانه نه وي. په دې موده کې هر ورځ دا امکان و چې خبرې نتیجه ورنکړي، خو آخر تیره سیشن به تړون لاسلیک شو. اوس د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ملګري ملتونه به ډېر ژر د تهران اټومي هڅې په رسمیت وپیژني. محمد جواد ظریف له بیانات څخه ایران ته لستنیدو وروسته وویل
هفته آینده شورای امنیت در قطعنامه برای اولین
رسون که اونی به امنیت شورا پوی و پریکرلی که دلومی زر لپاره خپل تاریخ که ده یو مخبرود هیواد دغنی کول و پروگرام پر رسمیت و پیشنی داله یو انجام بل انجام ده یو حرکت ده
انتهای دیگر هست.
ده ایران ده اتومی ترون پاره تر طول هیوادو سخت اکسل عمل اسرائیل سرگن کرد. د دې هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر تړون وروسته وویل
دا
په تاریخ کې تر ټولو بده تېروتنه ده. برېټانیا چې د اسرائیل نږدې ملاتړی هیواد دی وایي نتنیاهو له ایران سره له هر راز معاملې سره مخالفت کاوه. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند چې له ایران سره له اټومي تړون وروسته لندن ته ستون شو تېره ورځ خبریالانو ته وویل فکر کوم چې باید خوشبینه واوسو. موږ باید دغو هڅو ته دوام ورکړو څو ډاډه شو چې ایران دوهم ځلې نړیوالې ټولنې ته راولو. په دې ډول ایران ته د اعتدال لاس خڅوو او د سیمې او نړۍ لپاره مثبته نتیجه ترلاسه کوو. د امنیت شورا 5 دایمي غړي او جرمني له ایران سره د سیشن بي پرز موافقه وکړه چې دغه هیواد به اټومي هڅې کموي او په بدل کې وایي نړیوال پر دغه هیواد یو شمېر لګیدلې بندیزونه لري کوي. د امنیت شورا د پریکړې له مخې دغه بندیزونه له 2 کلونو راهیسې پر ایران لګیدلې دي. اوس په د امریکا کانګرس له ایران سره شوی تړون د 2 میاشتو په موده کې چیړي او هغه به یا تاییدوي او یا هم ردوي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. پا
په دې هیله چې خوښ او خوشاله به یاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.90 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اورېدلی سئ. قدرمنو اورېدونکو، په نننۍ خپرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 مادې په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څه اړه بحث کوي، د خپرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خپرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څانګې مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب، ښه راغلاست.
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په اړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ایجاد او جوړېدو په اړوند او داسې صراحت لري چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپلو بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسیون ته شکایت وکړي. کمیسیون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوط و قانوني څانګو ته راجع کړي او ویلي او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسیون جوړښت او د کار ډول د قانون لارې، یعنې دغه اساسي قانون د 85 مادې په اساس باندې کولای شي چې کمیسیون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د دې صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسي، دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادباو د حقوقو یو له مهمو مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص کولای شي په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقونه نقص کیږي، دوی کولای شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاسیس، جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړي، خوښ وسو.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 1991 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړی دی. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتره چې 8 صحوي دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوي دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوي دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول که موږ د ننګرهار صحوي دفتر یا سیمه ایز دفتر په نظر کې ونیسو، دوی د خپل د ننګرهار، لغمان، کنړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلورو ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغې د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسیون لاسرسی هم کمتری نظر په د لارې شرایطو امنیتي وجې سره په هغه مشخصو ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د اروزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسیون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخص او پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی، که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوي چې یو بشري حق دی او انسان دپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی. کمیسیون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومانو حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دوی ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري، د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي او همدارنګ د معلولیت لرونکي وګړي چې دی کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري او همدارنګ د دې وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دی کولای شي د زندانونو نه د توقیف خانو نه له نظارت خانو نه همدا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوق له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي همدارنګ یو برخه د بشري حقوقو د تعلیماتو څنګه د چیغي وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهی ورکول دي غي خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري کوم بشري حقوقونه دي چې د انسان غته ډیر اړل او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي ځکه چې د افراد او اشخاص لپاره په ټولنه کې ډیره ضروری ده خبره دا ده چې په لومړي قدم کې د خپل حق پیژني ځکه تر هغه چې خپل حق څوګونه پیژني هغه نشي کولای چې هغه حقوق وړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي
ډیره مننه د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقوقو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړی دي
واقعا کېدای شي چې په ډیر لاندې توګه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د دې کړنو په نتیجه کې یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی د مثال په ډول په ډیرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېر ښه لاسته راوړنې لري او مثال درته درکوم چې مخکله دینه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو بل خصوص د پولیسو په ارګان کې د تحقیق په ارګان کې همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امر غوایم چې په بشپړ توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه لمنځ نه ده تللې خو په مراتب او مراتب ټیټواله کې راغلی دی او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یا سوخ شکنجه کوه او غیر ابلوه او غیر قانونی عمل لدی سره تر سره کیده که اوس هغه شکنجه هم تر سره کیږي د کوشش کی چې اس اثر او علاین تر نه پات نشي ځکه چې غی په دې داویر او سره شته چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او سره نه کوي همدارنګ په نورو برخو کې موږ تاسو ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې لتیرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه سر ټاکونه زیات شوې دي چې کمیسون ته ډیر خلک راځي دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه و بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلود او د هر ورځې په تیرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق وړي کله چې حقوق یې نه رعایت کیږي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق باندې رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر ترلاسه نیسي او ترسره کوي همدارنګه کچیر د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې یعنی کچیر ته د معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په سختاري شکل باندې په همدارنګه د ژوند د سرپنا په مورد باندې د دې په مختلفو برخو کې یعنی کارمندلو په برخه کې یعنی مختلف تغییرات راغلي همداسې په هر برخه کې کمیسون ډېرې ښې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پر سری جازه نور که چه دوی باشی تسکره وخلی
دلانه فیصله و منگوله وک در شدی
پوهنه
اسمه مونگ پا مکتب که دباران دپارا پانایی نشتا مونگ پز مگه که اینو مونگ دخپل مشران صحیحی لاره روش مونگ سرانه
ستاسو اساسی حقونه
زیم دیده بکرم بلا پشای والم یا بدا لاس والم
و بو نن ورو موږ دوکومات سي خايش لرو چې موږ دوه بو باندې بس
لرو ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشری حقوقو خبرونه اوري په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو صافي صاحب تاسو په نظر د بشری حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي
اومده خندونه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري یعنی د کچې په هیواد کې چې الته په بشپړ توګه د قانون حاکمیت نه وي تبن دیو چا حق نه رعایت کی همدارنګ هغه واد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري تبن الته حاکمیت د قانون وجود نه لري کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته او په خاص ډول د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیسون هم د دې ستونزو نه هغه کې نه دی برخه نه دی یعنی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مشکلات لري په هغه کسان زورواکي هغه کسان چې وسله یې درلودله او نن هم په حاکمیت کې دي هغې هېڅکله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او دوی ونشي کولی چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي من د کمیسیون په وړاندې خندونه او مشکلات شته
د ورستې پښتنې په توګه تاسو د بشری حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري او د سالور کلو د پاره او د هر کال د پاره د عمل کړه لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوښي او د دې په حیثیته ورشی په یعنی ژوند تغییر پیدا کیو کمیسون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشو یعنی هر کال په دې ډول سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري او کمیسون په دغه برخو کې پراتونکو کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمي
ډیر مننه
لته څخه هم مننه کوم واده
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلام مل سره
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
اول روژوی بیا اختر وی اول روژوی بیا اختر وی په بیلتانه پسې وسال دی را بشینا درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې نننې خبرونه مو د کوچني اختر ځانګړي دودونو ته ځانګړي کړی دا په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوښۍ لپاره د تابعانیولو او منځلو لا دودونو خبر شي او هم به له هغه دوه خبر شي چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای وکورنۍ د غم چغر غوړوي او نوري غم راځي ترازي دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګمار شیدی وړاندې کوم ملتیا موکړی
درنو اوریدونکو په ټول اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې وته کوچنی او بلته لوی اختر وایي هر کله چې د روژې میاشت پای ته ورسی نو په ټول اسلامي نړۍ کې د دغه میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر لمانځل کیږي دا د خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډیرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو کتنو د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده. په هره ټولنه کې د کوچني اختر لمانځنه په ځانګړو دودونو ترسره کیږي، نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د وردګو اوسیدونکی احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر لمانځنې دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. دای د خپلې سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر په ورځ، او همدارنګه خزینه طبقه هم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر په ورځو کې. او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي، د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي، کورو ته ورځي د اختر په ورځ، او د خوشحالي نور هم یو ځای سره لمانځي.
حامد ستانکزی چې دا مهال په کابل کې اوسي وایي دوی هم ځانګړي دودونه لري.
مګه کلیوالی دود کو دلتم اغور کو دا ننی او چرماس کان خو بیا ډیر دی، بیا اکثر ته د اغور کې دا پاپړ او پلی.
د خغلستان اگزی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مریو د فاتحه مراسم هم ترسره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته.
د اختر ورځ سهار باندې مګه اجره کې یم مخانه مو ګرته وای، په دې کې موږ سرخانه ورو دا کوم شین سړي دا ټول عمل ته کو کوم ملمانه سراجي یو چای د لزغنه یو طرف نور ارشی خې دی او تا چوې تر درې مورځې پورې. او بل مسله د دوا او د هغه د موږ اکثر خلک دی دا وای شریعت دا ناروا کړی دی او خلکو غم به نور نه زیاتوي. دا خوشحالي ورځ ده، اسلام کې همدا د خوشحالۍ ورځ دي. موږ سره همسایګان دي، اوس خو موږ سیدونکو شاوخوا همسایګان دي چې لار قوم دي لار جینه دي. موږ وینو که پروس کال لویه وړکې اختر کې بروزه کې هلک په ده باندې دیوال را چپه سو، کار یې کوو دیوال پر را چپه سو، دا هملته دیوال لاندې مړ سو. بیا په د اختر کې دته د اختر په اوله ورځ باندې ډېر خلک دوی ته راتلل. بیا موږ ورته یو سړی دوی دا غم اوس لږ شته سوی او تاسې راځي دوی بیرته تازه کوي دا غم.
د خوست ولایت اوسیدونکي عارفه بیا د اختر څخه یو شپه وړاندې د مړیو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې د ورځ منزل کیږي.
د مردگان شپه د کنه پښتنه د خشبه وتوي کنه خشبه ز په خوست کې هم گزاره میکړه. د خشبه کندول می وسیدله ده، وریج زمینه می پخه کړه ده، بسله ده دیکاله په تیغ نه کې تاو ده پخه کړه ده، بسله ده هغه تا د غره نه نه ده. وایي چې مردگان شپه ده خشبه ده او جمعه ته خو کندول وبسای خیرات وبسای هغه تا هم دغه خبره ده. لکه په کابل کې اطراف کم دا حنانات روان ده. وشه مونږه مغاسه چې خسرګنه کړ بتلم اول به مان خو غږ وکول چې پلان کې و سوې و دې چې زمانہ خښ پد دې ته خو ټیکه لاو بس کندولو بس چې خو و دې په دوړ سر گو بس بیا ما مغاسه کم ته کار کړ د جماعت م کندول بس دلته ده اخل ته خوشاله ده کنه دندکای وای چې ته وای مغه په خو په کندول کې خو کېو بیا جماعت تر لګو.
دا غلی عارفی په خبره چې په خوست کې کڅه هم د اختر په ورځ د فاتحه اخستنی دود شته، مګر دوی اوس دا دود نه پالي.
اخوس په خوست کې هم دا نه مات ورکښه ودا وای دا ډیره ګناه ده. ای اختر پوریس خودی اوریز ده خلق چاته په فاتحه نه ورکوي. فاتحه دی اختر پوریس دخی مرحوم ده بخی هم مولویا نام لري کړه ده په خوشالتي اوریز کې وای خام ما ګډه وای ډیر په خنده وته وای داسې پچګر خنای نه وته وای چې ولا زو نه خدای ده او بخی ال ودی بسنګ چې نن نن تاسو نه وای جړه کړن جان پرېګی دي سوچو کی مخته وا وخت به خوري خدای ده او بخی دایوان بسنګ چې د خزای بسنګ چې او خدای داسې ده خبرې بوته وا وس نشته ده خبر خدای ډیر ناراضه کیږي.
د کابل اوسیدونکو نسیما کڅه هم د اختر په ورځ د فاتحه اخستنی دود سم نه بولی، خو د خپل کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کدا و د زمانګه یو لور لور مړو بیا وړه کې اختر کې ډیر چغما چغوک بیا د اختر چې تیر څه بل اختر کې بیا هاو بیا د ما زوم ملا ورته چې خدای نو موږ به هر اختر کې زړو نو بس کې نور نو بس کې نور نو چې ظلمای وو نو غس مرګ موږ ته پیدا کړی دی یعنی موږ به هر اختر کې زړو دغه رواج د ازمن نست خلزان سره څنګه یادونه چې دی اختر کې و کالیا غست دات ما زو یو د اختر پور مرس هغه چې بیا وړه کوي اختر راځي ما هغه پیات کې دولس کاله.
اوریدونکو کله چې اختر رنګ دی شي نو کوچنی او لوی خارونه له خلکو ډک وي چې د اختر په سودا او پیسې راوتلی وي. د کابل پوهنتون له استاد پوهنیار قاری عبدالله کامول سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې او په مرکه کې له نوموړي څخه د اختر د ښو او ناوړه دودونو په اړه پوښتلي دي. د اوریدلو بلنه یې درکوو.
اختر من په افغاني ټولنه کې د دوو خواونه د زیات ارزښت وړ دی. یو د اسلام له نظره چې موږ مسلمانانی
او اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی. قرآن کریم هم د اختر په رابطه باندې او د روژې نه د تیرېدو او بیا د لوی او وړوکي اختر دواړو د فضایلو په رابطه باندې د قرآن صریح آیاتونه دي. د دې تر څنګ زمونږ ټولنه چون کلتوري او سنتي ټولنه ده، په دې کې د اختر لمانځل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی. زمونږ ټولنه د دغه شانی ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده، او څومره چې زمونږ ټولنه په دغه ارزښتونو ته ژمنه ده، په دغه باندې زمونږ د ټولنې یووالی هم ثابتېږي. د دې تر څنګ د اختر او همدغه شانی نورې هغه ورځې چې زمونږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره د دې چې زمونږ رسمي ورځ نه ده او د افغانانو، خو بیا هم په دې ټولنه کې مروجه ده، یا نورې هغه ورځې چې په هغې کې د خوښۍ ورځې دي، دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کېږي، د دې دردونه شریکیږي، خوشحالی شریکیږي. نو دا یو خاص ورځ دی او ډیر اهمیت ور دی. یو ډیر ښه عرف دی، یو ډیر ښه د ترحم عرف دی، هغه دا دی چې کشرانو ته پیسې ورکوي هغوی ته، او د دې تر څنګ مشرانې ښځې په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکیو ته هغې ته د هماغه وخت سره میوې لکه غوزان، توتان، پتاسې، نور هغه شیان چې هغه ماشومانو ته خوشحالیږي هغه ورکوي. یعنی دا ورځ تر درې می ورځې پورې داسې ورځې چې ډېرې د خوښۍ ورځې، د خوشحالۍ ورځې. په دې ورځو کې مسافر، زمونږ هغه مسافرونه چې بهر یې، هغه هم کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپلو کورنیو سره ګډون وکړي او د خپلو کلو ته راشي، خپلو سیمو ته راشي.
استاد، یو بل دود چې په اخترونو کې دی هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي، نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راضي او د مړي کور ته دعا کوي، هغه غم یو ځلې بیا تازه کېږي. د دغه دود په اړه که راته ووایي چې آیا ستاسې په سیمو دغه دود شته، وکنه، او که چېرته یې د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دي؟
دا ټولنه زیاته په عرف او عناناتو باندې تکیه ده، او عنانات په دې ټولنه کې چې دي دا ډیر حاکم دي. زمونږ په سیمه کې دغه بدبخته عرف شته، نه یوازې دا چې هغه کور ته همدردي ده، بلکې هغې ته د غم تازه کول دي. د خپل ولس نه مې هیله دا ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسې له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار مه کوئ، بالخصوص په دغسې د اختر په ورځو کې. اختر د خوښۍ ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي. ښځینه قشر اکثریت په اخترونو کې ځي قبرونو ته، زیارتونو ته. دا شته په شریعت کې، شریعت کې دا دي چې باید مور او پلار قبر ته لاړ شي دعا وکړي، هغه دا نه چې ډلې ډلې خل لاړ شي بیا جړاګانې بیا خفګانونه، دا ټول اسلام منع کړي دي.
استاد، یو بل دود چې هغه د خواښي خسر کره تګ دی یا ځینې تحفې او ډالۍ وړل دي، دغه ډول دودونه څنګه ارزوئ چې په ټولنه کې موجود دي؟
دودونه چې د سړي د وس نه بار شي او د هغه د پاسه شي، هغه که هر دود وي په خیر نه دی. د خسرګانۍ خوږه وي، خلک کوشش کوي چې هغې سره ښه روابط وساتي، خو دا په دې معنا نه ده چې سړی دې داسې یو پیټې ویسي چې بیا سبا د هغې د خلاصولو توان نه لري. یوه دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري، هغه باید په خپله ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي کنه.
جونی اختر کی جامع مینزی، گدر خوران شوزه چیر دو مینزما. مینوالو، جگڑی کزمک پا مادی خواب منفی اغیز خیندلی، زمک مانویات کی هم زیان من کردی. چلا عملی پلر یو پرتوسیمو کی اخترونا دا پخواب پا چیر پا میلونن منزل کی دی.
بیا اختر دے خلق نوی پیزار
موږ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښیو او میلو سره ونمانځل شي. نننۍ خبرونه همدلته تمامو. که چیرې غواړئ آزادي راډیو ته لیکونه راواسوئ، نو پته مو دا دي: په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ورځ مو اختر او شپه مو له خوښیو ډکه. د خدای په امان.
چی پٹولو پختنو دزان نگران دے سمرا خیستا افغانستان دے وی گران دے سمرا خیستا افغانستان دے پشان د گل نو جی پردے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل کوکڑی پختنو ظلم پٹو کے بل پلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پشان د گل نو جی پردے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پستر گوئے لگاؤ ماں پستر گوئے لگاؤ ماں دخورا کھلاؤ ماں رانجتے جوڑاؤ ماں پستر گوئے لگاؤ ماں پستر گوئے لگاؤ ماں شغلے سے پور تکے گی دارنا د چار گلدا دا خورت کا بلدا پشان د گل نوچے پرتے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل دا